سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستنګ زایم خرا غلاست ويم پایل په خبرونو کو د تورخم لار لنګدي شل ورځو ورسته نن دراستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ خلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون راپور ورکړی چې دا دروازه یوازې هیواد ته د افغانانو دراستنیدو لپاره خلاص شوې ده د خبر لمخې سلګونه لارې او مسافر لا هم د تورخم دواړو غاړو ته گیر پات دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې هم بند دي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنی د هغو خارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې دي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت خارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهرنو په غزنی کې د حکیم سنایي او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجی قدیر او اسحاق ګیلانی خارګوټي چې له 500 جریب ډیره غصب شوې ځمکې رانغاړي او د هیواد په کچه څو نور خارګوټي مسترد شوې دي اسرائیلی چارواکی وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي ارغملو نه دي په وزوایي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا مړي د هغو کسانو نه دي چې سره صلیب بېګا د اسرائیلي ارغملو په نوم اسرائیلو ته سپارلې د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس تر اوسه شل ارغمل شوي خوشي کړي او د 19 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې خو د دوو بهرنیانو په ګډون د 19 ارغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د غیواد انرژي پر ملکی تاسیساتو د روسیې حملې غندلی او مسکوي پاتومی تروریزم تورن کړی دی د وزارت پرون په بیان کې ویلي د انرژي پر ملکی سکتور د روسیې امدی حملې د اوکراین د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي د نړۍ وو لوی صنعتي وادونو چې وو هم پرون په یو بیان کې پر اوکراین د روسیې یرغله او د اوکراین د انرژي پر سکتور د هغه ناوړه اغیز وغند تاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې پر ورځ د درېمې او وروستۍ شلوریزې سیالۍ لپاره سره مخامخ شي د زیمبابوی په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل پخت مازیګر په سلورو بجو په پلازمینه هرارې کې پام کې ده افغانستان له زیمبابوی سره د شلوریزو لوبو د لړۍ دوه تیرې لوبې ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم نن لاتړولې سره کابل ته ستون شو د افغانستان او ایران د فوټسال د ولسکلونو ځوانانو د آسیا د ځوانانو په لوبو کې پایلو بو وکړه افغانستان دوه پر یو ایرانای ټیم مات کړ او د سروزر میډالونه یو غټل دا اول وار چې د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یو ولسکلونو ټیم په آسیایي جام کې اتل ولی خپلوي د افغان لوبغاړو د استقبال او ورکلې لپاره ګڼ افغانان او د فوټسال مینوال د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګ زای خره غلاست ویم په دغه پروګرام کې به له خپل درنو ملمنو سره په دوو جلاخو تړلو موجوګانو باندې خبرې وکړو لمړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغو زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانستل شو چې له تورخم هاخوا ایثار پاتیو او خپل وطن ته د ستنیدو په هیله باندې سختې ورځې شپې تیرولې د هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شي وو د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دیونی په سر کې د طالبانو او همدارنګ د پاکستان چارواکو د دوهې د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه خو لانجمنې خبرې وي او دغه پروسه څو وارې لزنډ او خنډ سره مخ شوې وه د پروګرام پاول دور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې ورسره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند تمدید مسله هم راځي بحث ولرو په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي او له دې خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوې
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایثارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې دی مسافر ترخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو 20 ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کېږي چې باید هغوی ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېرې. هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو 20 ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي، نه بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو 20 ورځو چې کملاره بند وه د تجارت دپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثر
شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو 4 ورځو راهیسې له کرخې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بارون کې موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستانی ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربن پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي رادیو ته غواګست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایثار پاتیو او د جبري ستنېدو تر څنګ هلته په بد حالت کې 2 ورځې شپې تیرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې را سره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای، د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي، او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ښاغلی فرهاد شینواره. البته له ښاغلي یوسف امین زادي سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتي تحولاتو په تیره بیا د اوربند د تمدید په هوکړې به سره خبرې کوو، خو نننی تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله. نو په همدې موضوع به هم له ښاغلي یوسف امین سره خبرې کوو، او همدارنګه له ښاغلي فرهاد شینواره سره چې د کډوالو د راستنېدو بهیر له نږدې څارلی دی، له کډوالو سره له نږدې خبرې هم کړې دي. فرهاد شینواری، په اول کې بل تاسو پوښتنه وکړم چې کډوالو سره مو چې له نږدې خبرې کولې، دوی مو ولیدل، په څه حالت کې وو؟ هغه حالت کراته بیان کړئ. مننه.
دا څه و چې دا خو چکل نه د اکتوبر 12 نیټه رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده. نو هغه رئیس مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ورسره چې کوم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دي غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونو ورسې دا غي ډرایورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي. نه یوازې دغه ډرایوران بلکې دغه افغان کډوال دا ټول ډیر لوی مشکل سره مخ شول. چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه دی سیمونه زیاتره افغان کډوال چې کوم دي دا لومړی دلته لنډ کوتل موقتی کیمپ ته راځي. دلته دوی نوم لیکنه وشي رجستریشن او غینه پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. په دغه خواو شل ورځې وشوي چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي او درولي بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وه او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناستو او یو لړ مشکلاتو سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو د لړۍ شروع شوه خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده او چې کوم دوړخیز تجارت دی هغه اوس هم په دې باندې ځنډېدلی یا معطل دی او عامو مسافرو ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره تاسو لطفا په لاین کې پات شئ. اوس به ښاغلی امین ځازی نه پوښتنې وکړو. ښاغلی ځازی مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبرو وروسته چالت دی پاکستان او د طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې دغه تازه تحول رامنځته شو. فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسو ته او تاسو درنه ملما ته د تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته نیکی دی او ترماتو لاندې کوم. وال خو کوم اوربان چې شوې ده دا د قطر او د ترکیې هیواد د غوښتنې په اساس شوې ده او د اوربان کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په هغه باندې بحث شوی دی او جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هیواد ته مخکې شنواري سږ ویلي چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول. نو دا یوه موقتي خوشحالي ده د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري او دوی په کل کې د بي سباته نه چې یو ماجر سپاته شخص نه کور لري نه ژوند لري نه حقوق لري هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړیږي. لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره دغه بشري حقوق په دنیا یې چیرې وهي او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوی وی او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی لا هم دغه تکلیفونه سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د اوربند مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوری په همیشه زه د یو شپېته کالو یم همیشه چې لاس بر شوی ده ضرر رسولی دی تهدید کړی ده لارې بندې کړي دي خصوصا په هغو حالاتو کې چې موږ دلته حاصلات یو هغه بیا موږ بهر ته باید واستوو دوی دروازې تړلي دي. دا یوه ورځ نه ده دا در ما خو در پېژده شپېته کاله ما عمر ده تر څو چې د ښای لاس چپ لاس پېژندلی د پاکستان بل څه زده نه دي. کډوالي یو مجبوریتونه دي افغانان دی مجبوریتو په اساس کډوال شوی دی او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل پاکستان ځان اسلامي واد معرفي کړو او دې ته موجودیت په حیث اسلامي واد د دې واد نه د دې اسلامي مسائل نه یو دکانداري جوړه کړې وه افغانستان دې او افغانستان خلک دې سخت وولیدل نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید دغه خلک بېرته خپل هېواد ته راوړي او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي او دا مهاجرتونه افغانانو ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي په فرهنګي مسله باندې په اقتصادي مسایله باندې په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناوړې اغېزې درلودلې او لري چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي یعنی فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو دا دغهونه ډېر زیات مهمه دي او دا ډېر زیات متاثر شوي دي البته
مننه کوم زاده صاحب فرات شینواره د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې و دوی په څه وضعیت کې و د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی او کڅنګ یا همداسې په موټرو کې سار پاتې و د څو ورځو شپو لپاره ماشومان او ښځې او زاړه واړه
دا خو داسې وه چې دوی ته خو اندازه نه وه چې د اکتوبر په 11مه نیټه به په تورخم او په خواوشا چې کوم سرحدونه دي سره تړلي په دې باندې به جګړه شي او دوی به پکې رئیس راغی نو دوی خو همداسې سره د خپلو سامانونو راوتلي وو او چې څوک نوخار پورې رارسېدلي وو هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې او راپه دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو او ورسره بیا په لنډ کوتل کې هم وو زهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده او دوی سره زنانه هم وي ماشومان هم بوډاګان هم پکې نو موږ چې کله هم دوی له ورغلي خبرې مو سره کړې ځنو خلکو پکې په ماغو لارو باندې سرپالونه راچولي او په هغه کې ناستو چا لاندې ځان لا خیمو په شان ځایونه جوړ کړي او ځنې خلکو طبيعت دلته تر خپل وسه پورې چې خلکو خپل حجرې ورته خالی کړي او تر څه حد پورې به دوی له خوراک مور کول البته دا ډیره مشکله و چې دوی ته ټول سہولتونه ورکړل شي لورته ملاو شي نو یقینا چې ډیر کسان پکې ناروغ هم شول بلدا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چې چلی وو او ما څو واره وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي دوی هم په داسې ترشنا اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي په هغه کې ډیر زیات کسان ناروغه شوي دي مختلف ناروغي ورته لګېدلې چاته الرجي شوي څوک چا ملاریا ده او چاته ډینګي تبې لګېدلې تر دې د پورې د خپل لارو لاندې ناستي او هغه ځان ته مالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي او ما په خپل سوتو زینو کې وکاتل چې غوته ډریپونه لګولی وو او دوی ته د بیان ورکولې نو ډیر لوی مشکل کې دي کاغه افغان کډوالو مشکل نه تیر شول او کاغه روان دی او غوي وسه الله هم انتظار وباسي مطلب د خړو او د ښاک سيزونو مرته ډیر مشکل دی د ملاستی او بیا د پاکو بوته دوی رسای نشتا همدارنګ مونږ او دسته پاره په هر ځای کې خو جمعتون نشتا او داس خواو شا اته سلوي کیلومتره فاصله د پیښور نه تا
تر تورخمه پورې. نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوي دي، حرکت هم نشي کړای، نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي. بل یو مهمه خبره دا و چې د ډرایورانو سره کومې خرچې وي، دوی چې دا موږ سره خلاصې شوي دي. لیا دلته چې په پېښور اسپتالونو کې زه وګرځېدم او دوی د استوګنې کوم ځایونه وو، دوی سره کوم هغه خدمتګاران له خپل خپلوان راغلي وو، هغوی هم لوی مشکل نه تېرېږي. مطلب عامو خلکو ته، ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي. دا تېرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو استوګنځای ته ورغلم چېرته چې د ناروغانو رشته داران او خپلوان موجود وو. نو دوی ویل چې بخښنه غواړم، دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو د هغوی علاج هم شوی، هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ، خو اوس دلته کې د تورخم دروازې لاسره ایسار دي. نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې، 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یو یو کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده، او دوی پکې هغه شپې سبا کوي. او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عامو خلکو پر مخ هم خلاصه کړل شي.
بله، مننه کوم فرات شینوارې. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلانه. دوی دواړه ته به وخت ورکو. قاری صاحب، مهرباني وکړئ، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړې چې تورخم نه دی خورا واوړي، هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بند وو، په دې موضوع هم غږیږو. هم تر څنګ یې د اوربند تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پر ژغ نه پېژندلې.
زه صفي الله ستانګزی یم. قاري صاحب، صفي الله.
او خدای را ول اورور سنګ زې سب څنګه جوړ په خیر.
مانه نه کاری سه، مهرباني وکې.
انا ته شکر، سلامونه تاسو ته. مخکې له دې چې موضوع ته راسم، اول به سلام درته وایم. سلامونه تاسو ته، تاسو ټول راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته، موږ فيه وسخ غیاب کې سره جدا یو. را به سم موضوع ته. اول هغه درې حق چې موږ پر پاکستان باندې لرو، دا غدري حق پاکستان نه دی ادا کړی. یو د بشریات، یو د بشریات حق ته چې عمومي حق دی بشریه پر بشر لري، او بل د امسایتوب او د گاونډیتوب حق ته چې امسایه پر امسایه لري، او بل د مسلمان حق ته چې مسلمان پر مسلمان لري. نو هغه دري حق دوی نه دی ادا کړی. د دوه سن د دوی سن نور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو، ولی امید نه جن لرو. هغه بي عزتي چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه بي عزتي چې د افغانانو سره کېږي، ستانګزی صاحب دغه يهودي د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زمر سره کوي. نو موږ به دوی ته څنګه هیله منسو؟ دلته د دې نظام، زمر د نظام مسؤلیت جوړیږي چې جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دی ووایي چې زمر مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد راواوري په دې وطن چې زمر لري. اورالو دا بلی موضوع ته زما غوري ان شاء الله.
و غغم راځي لکس باندې دا ما وسې شو و مهرباني.
شبکې خراب دي ګران.
ښه، سمه ده.
اورالو دا بلی موضوع ته. بلې، هو څنګه چې اسلامي امارات ته طالبانو د افغانستان د اوسنۍ حکومت شناهي لدی، تر دې لسواره ملت او رعیت او لس ناهي لدی. دا ولي اولی موږ ناهیله یو، ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اټم بم صاحب سو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری او ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ سو. دا تنها د پاکستان ګناه هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګناه هم ده. ګناه په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوي، او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو، او موږ زه یې لمن په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم. ودې د دې اوربند وطن جد ته په دې چې موږ د انجوا پال کې نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي په تیارو کې را باندې کوي دی په ټانګانو کې را باندې کوي دی هغه اتم سلام لري زه هیڅ نه لرم زه سیستم در آدار خپل نه لرم نو موږ د خپل مسؤلینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څخه کم کی د پول پوکلاده کومکو څخه کم کی د یو ابر قدرت دولت سره قرارداد وکړي چې موږ دغه سیستم در آدار خو جوړ کی کوم نور په واسه نه هغه د خطر جنگ خو به واورو چې دا د دشمن راغی موږ دغه لاندې لرو چې د خطر جنگ راته وایي
صحیح مننه کوم قاری صاحب اوس به احمدی صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلان زنګ راولای دی مهرباني وکړئ احمدی صاحب
سلام الله سنجې محترم
ستړي مسې مهرباني صاحب
زه وایم چې د مننه ته سلام الله وایم سنجې صاحب د موږ تاسو ستونی خو په خوانه دی یعنی اوس قاری صاحب ویل چې موږ ډیر انزوا کی نه انزوا کی نه څنګه کوم ته دې له قاری صاحب خو وختونه یعنی تقریبا موږ باندې هیڅ څه کمې نه لري خو په وخت دې چې کېدل په خوانه موږ تاسو په بدبختی سره مخامخ یو څوک به یو بم لبل پخو ته یو نورمال کوته نه موږ یو د لبرات لبل بیٹک ولا بل لبرات لبل بیٹک ول نو اوس ګور چې مرخ په تقریبا نن 15 خواته دی بغلان خواته ډیره کټه راغله نه دغه په ګرګي چې مسلسل د موټر روانه تقریبا رات پر شپ شپ تقریبا نو په ټول کې شو ګورو نو دا ماجر خو سنجو ګل سنجو سه وخت چې د ملک څخه ډیر بیره ملک ده نو په دې خپل سی هغه مریضان موږ ولې د بازار سره نو کې ناروغانو تقریبا کینسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټان او زالو نو پته خپل وګوره چې دا څنګه زه دینه ګوري په دې معنی نه ګوري چې موږ به دفاع کوي تاسو او موږ د شه خود کې پانه یعنی کومه د شه معمول هر وخت د شه ملک سره رابطه درلودل شي موږ سره متوازن رفتار کولای لکه دا اصلا یې لري دا لکه دا شی ملکونه دی خاطر ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان یعنی تاجکستان نو دا په دې معنی چې انسانیت اسلامیت لري په ټول کې شوته ګورو نو دا ملک شه خپل ګټه څه ګرځي نو موږ ته دومره ستونزې پیدا کړې له هغه زیات خو بیا موږ نه چیرې نشو کولای د ما په نظر یو څه به ونه کیتاس یاد وسیږي څنګه چې محترمه دې سبق اخیسته دا ان دې بیا نشي کولای چې موږ نه غلو کې بیا نشي کولای چې په ماریو کې نو په دې اړه ټول خلک دې بیا موږ وسیږي خو موږ دوی وسا شخړې لټي تقریبا ګټې کمې سوي دي توانو زیات دي مشکلات داخلي دي نو په دې اړه دوی اړه خطر لا ساتي نو په ټول کې هغه اقدار تر شي کې انشاء الله څه به مونږ کې خو په بدبختی دغه چې لار باندې دا لار خو شي خو د موږ تاسو اغه سوله به هدف لري ماجر ولري سودا کم شي په دغه حکومت باندې یو تامل وسو کې نو بلار نه سته نو استا موږ نور لري ول ټو سره سره محترم
مننه سلامات سي خغله يوسف امين مننه چې پات شوي منتظر البته دي څه فکر کوي د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله افغان لوري سره طالبانو سره د تورخم دروازې امدارنګ د چمن او نورې ټولې غنی او بری سیمه دوی بند کړلې او په دې مشکل باندې له وخت هم خبرو چې الته لزګونه زره مهاجر رئیسلی او غوی د انتظار پال کې فکر کوي دا دی یو فشار د وسیلې په توګه غختل دا وکړوي کڅنګ دغه مسله
ګوره وخت چې یو هواد په پالیسی او ستراتیژي کې دایي چې افغانستان باید آرام نه وي افغانستان خلک باید وګورېږي باید غلام منتظم وي احتیاج وي محتاج وي دا خو د دوی پالیسي ده دا خو د دوی ستراتیژي ده دا خو ورته ورکړل شوې ده دا خو ورته ویلي چې پاسې به کار وکړي دا خلک د افغانان پرې نه ږدي نو وخت چې په دې به موږ نه پوهېږو په دا شپېتو کالو پنځلسو کالو کې پاکستان ما دوست نشی که دای دی ما اسلامی رور نشی که دای پاکستان دسی یواد دا چی دی انگریز دی غربیان و دخمنی ما تبالی یعنی پردی دخمنی دای و تکتر ویلی دی او افغانستان خلکو سر جنگی دی بارا برکت بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامې شي وي دا ګناه ده د خپل هواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده مونږ ډېر څه د لاس ورکړي دي ډېر ستونزې مونږ غاللې دي مګر مونږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي په څه کې هم مثال ده چې مایره هر وخت کې او بګری تازه وسنه د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغه مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي که چېرته د کار زمینه اقتصادي زمینه نشي ورته برابرولی اقلن پانتونه باید خلاص کی، باید مکاتب خلاص کی، او د خدمت دغه فشارونه باید لری کی، ځکه د خدمت مخن دی دی مکرو کې سره دی افغانان دی با ستر دی با حیا دی، یعنی دغه ټول سہولتونه باید تم مساعد کچیرته دای مساعد نکول. یو خواته الته دغه سیزمینه، بلې خواته دلته حقوق نه ورکول کیږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواوو طرفه، د افغانانو د افغان ولس بنان. مونږ کولی شو چې څوک شخصي دغه څوک تورونه فعالیت ګرندی کی او افغانانو دپاره کار برابر. مونږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره، مونږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې کار لار شي او قانوني لار شي او خپل بچیان خپل فامیل لکه نفقه ورته راولي. یعنی مونږ چې کوم کار او بل تر څنګ کې نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانانو مهاجرین دی مو په ګټه ده چې مونږ هېواد راشي، دا د افغانانو ګټه ده خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده. دلته ریښتین دا خبره مې بیا د زونو باسم چې ولوسونه که هلته دي که دلته دي، د خپلو ورونو سه همیشه کومک کړی ده، همیشه یې مرسته کړې ده. زما هدف ولوسونه نه دي، زما هدف حاکمان. نو زه په پاکستان باندې په عامه ژبه کتو چې قرآن راته وسکې ټي هم زه اعتبار نه کوم، زه یې په هېڅ چا اعتبار نه کوم د پاغه د پنجاب دغه دغه حاکمان چې دي. او ولس مې خپل ولس ته روزگار نشتا، ہمیشہ پردے ملکوں کے مہاجر کورو کی وزنی عالم ہوتا وزنی ملائے ہوتا وزنی روح سلائم ہوتا وزنی بمبار پا کہی نتاسا میں لگ فکر ہو کی راجی پا گڑا اخبال خبر اخبال سنرش پلا باید ہوتا نتا یا لوی قربانی سرچادا
بل یوسف امین صاحب مننه. البته د ولسونو خبره مو کړه، فرات شنواری زمونږ له خبريال نه په پښتنه وکړو چې هلته د زینو کډوالو غوونه ما واوریدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د غوسیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکړي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغه مسلې کې د اقل چې کله کډوالو سره دوی مرستې کوي په دې ویرې چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کړي یا دوی ځانونه پټ نه کړي، داسې څه ممانعت خو به نه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته. او تر دې حد پورې چې د خیبر ضلع خلک خو هغه تېره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه خلاصه شي، تجارت بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی د په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که موږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځایونو نه داسې راپورونه شته چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلی ده، د افغان کډوالو د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې تر اوسه پورې څوک نه دی تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلې اکاډې راپورته کړي. نو دا په اول وار موږ وینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده. تر اوسه پورې زه چې په پېښور بورډ کې ګرځېدلی یم، داسې په ناصر باغ روډ باندې لیا په بورډ بازارونو کې بالکل ډېرو کمو خلکو به خپلې کړې وړي د دې اعلاناتو باوجود. د دلته مونږ نو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی، او دا په لومړی وار باندې داسې ده چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې یو صورت حال دی، او باقی پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوئ، لیازای مو ورکوئ، هغه هېڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک، او دغه سلسله اکثر رواني. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو یا افغان تجاران ډرایوران، دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران عام وګړي دا هم ډیر زیات شي کوم دی دغه سي لانجونه متاثره کوي. لګا څنګه چې افغان ترانزټ ټریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی، او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو، او غل پاکستان خپل پیداوار د خپل مصنوعات یو، هغه لپاره تر ټولو لوی منډي چې کوم د افغانستان دی، او د ورځې په حساب باندې په سلګونه گاډو کې دغه مصنوعات هلته ځي، او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم دی روزګار او رزق ذریعه تړل شوی ده. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بے روزګار شوي، ورسره چې کوم دی مزدوران بے روزګار شوي. دلته چې په پېښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او سرکاري روغتونونه دي، دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي، په دې هسپتالونو کې مصرف کوي، او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل قوم یو ترانسپورټ اډه ده، نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي، او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. مونږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې نو هغوی چې مونږ خو شل ورځې وشو چې مونږ بالکل بې روزګاره ناست یو، کور ته څه نه دي وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دي دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل، دوی به په امبولنسونو کې پېښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان د هغوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی، نو چې څومره اثرات په افغان وګړو باندې راغې برابر اثرات بیا دې طرف ته مي، او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
بله ډیره مننه کوم فرات شینوار. اوس به د پروګرام دویمې برخې ته ورشو، هغه دا چې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان ترمنځ په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خنډ او ځنډ وروسته بالاخره د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو، او دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې کله دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوی کوي نو سرغړونکي لوري به خپل سزا ګوري، او همدارنګ به ښکېلې خواوې اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور سی بیو، موږ بیا باید عمل خو دلیدا عمل موږ نه کړی، اوس موږ بهز کلم تعدد نه کوو او هېڅ کلم موږ جګړه نه غواړو. ما ویل داسې جګړه به موږ څنګه غواړو چې سبا دیوتی دیت ور جګړه به موږ څه به ګټه هر صورت موږ د دواړو هېوادونو ترمنځ د جنګ هېڅ پیلېدل نه غواړو. د اوربند مناله بې مفهومه ده، په دې دواړو ملتونو کې په دواړو ژوند سره کوو، په جګړه کې ښکېل هېوادونه نه یو او نه د دواړو ترمنځ بدۍ تېرې شوي دي. دا د ټي ټي پي ستونزه سیده دا خو یو سیمه ییز مشکل ده. پاکستان د خپل اړخ کې حل کې موږ خپل اړخ کې کوشش وکړو، غړ ودا مسله د حل بنیادی ورته پیدا، او دا باندې خبرې وکړو بیا به ناسته پاسته وکړو چې ما دراسي د دوه ورځې باندې ورونی څومره ډیره ګرمه سي او ورونی څومره فضا مناسبه سي، او عمره د دوه ورځې باندې الفت راځي، د عمره دی یو بل درد درکې او یو بل دی مسائل ستونزې حل لپاره اسی کیږي، د دې لپاره فضا ساتل پکار دي. اوس زه امیدوار لګیم پاکستانی اړخ، هلته پاکستانی ولس باندې ما بیا وایم سي پوره موږ باور لرو چې نه ولسو د موږ ورو ملت ته او دا اوسنی حکومت اوسن نظامی برخه کې موږ مشکوک ځکه یو چې هغوی کېدای شي دا جنگ د بل چا په خلو باندې کوي او کېدای شي د بل چا له خوا نه ورته ویل کېږي چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بلې د جیو نیوز سره د طالبانو د جګپوړي ویاند مفصله مرکه شته خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندې نه ښکاره کوي چې ګوا کې اوربند لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند نفوذ په ارتباط باندې اندېښنې خولې دي، ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا وروستي تحولات ډېر د دوی په خبره باندې چې د هند په لمسون کېږي. هغه ادعاوې چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي، تر څنګ د ټي ټي پي په مورد باندې هم د طالبانو ویاند ویل چې دوی به په خپله خاوره کې فعالیتونه د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستانه هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوئ چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره، د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. د دنیا خپه کېږي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پرېښی ده نړیوالو چې یوه طرف ته داسې درد مرض یې پرېښی دی او بل طرف ته داسې عاجې کوي. نړیوال واقعا غواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو سره په اساسي ډول حل شي، نو دې ته دا پکار ده چې یو لوی بحث پیدا شي. یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لوری قطعاً د پاکستان سره د ډیورنډ د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوي لري. دا پاکستان ده چې د پردۍ بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث ده، دا عادي بحث نه ده. او په غونډو کې کېدای شي موقتي یو څه وشي، نو دا د زموږ اساسي مشکلات نه شي حل کولی. زموږ اساسي مشکلات هغه لارې لري، هغه چارې لري چې هغه ته نه نړیوالې غواړي، نه حکومتونه غواړي، پنجاب پیوري نه غواړي. هغه څه دي؟ هغه د ولس اراده ده. هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده، تصمیم ده. لکه مخکې مې شینواري صاحب ویلي چې هلته کاروبار ده، پټبه درېدلی ده. نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو، مونږ چې د خپله دوستي ونه لرو، راکړه درشه ونه لرو، زمونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي؟ مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي، په دښمنۍ مو چوي، د دین په نامې البته زه باید مشخص ووایم، د دوکانې چې خلاصلی ده، او د مونږ هغه ناپوهۍ نه نه قرآن لوستلی دی، نه غر لوستلی دی، او بس ور منډه کې چاله جهاد ده. نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده، یوه جفا ده چې ته د یو کس د ناپوهۍ نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي، هغه باندې خلق وژني، هغه باندې وطنونه ورانوي. دا هم یوه لویه ګناه ده، یو عظیمه ګناه ده. مګر دغه پنجاب یې کوي. نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینې خپلو منځو کې مونږ افغانان یو جرګه وکړو، فقط افغاني جرګه، دغه لویه جرګه د قومونو ترمنځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو او د افغانانو ده. بله هېڅ لاره نه لري، هېڅ لاره زه نه ګورم. دغه چې فقط افغانیت، پښتو، دا
دا کېدلی شي. په دغه کې آته آته دغه د اسلام پال تنظیمونه چې دي دغه خو یو وایي چې دا سنت ده، بل یې چې واجب ده، بل یې چې فرض ده، بل یې چې مبا ده، دغه هم یو بل منظور کې وایي. فکر دی هغو کې هم اتفاق نشته، اتحاد نشته. دو په اووه پنځوس اسلامي ملکو کې هم ما اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو، مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي، دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم هغه وخت دی مونږ کولی شي چې ووایو چې اوربند وشو، سوله وشوه، قراري وشوه، خلک مطمئن ژوند کولی شي. نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي، ما یا د ما کوڅې کې یا هلته د شینوارو په کوڅې کې یا د پردیو په کلي کې یا د ما د پکتیا په غرونو کې یا د دوی په غرونو کې نر ده شي بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي. نه شي کولی
پښتو
افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب. البته یو اوریدونکی لرو، بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ.
ګراسه ټول استان د ځان سره کا کا د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به کاږي. هدا کلم د فلمند څخه
اتل صاحب مهرباني وکړئ. د موږ پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو هم دارنګ پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام
خدای ته خوشاله کسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو تمام واکان محترم کتولا سان دې صاحب د کملار خلاص شوی د پدی باندې به خیر به هدا او به اندازې زیات خوشاله سم نظر ته سان دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د پاره د الله خلاص نه سان دې صاحب د پاکستان د حکومت خپل د حکومت هم غوښتنه دغه د چې د افغانستان کې مرزان ست ناروغان ست یعنی دلته په سرطان مرزي باندې اکثر دغه چې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي سان دې صاحب تاسو ته سره معلومات چې په افغانستان کې د ډیر ناروغي تداوی ډیر مشکل ده نو هغه مجبور مخالفه دي چې ولاسه پاکستان هوا ته بعد د ټول دغه د پاره د ناروغانو د پاره د تجارت د پاره د دروازه باید کلا وساتل شي د سیاست سره ورته پاکستان کې ساده غوښتنې غوښتنې د پاکستان د حکومت څخه.
صحیح مننه. له تاسو مننه کوم. البته د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په دغه موضوعګانو باندې خبرې کوو، تر دې دمه مهم ځینې مسایل څېړل دي. فرات شینوار غواړم له تاسو دغه ورستنه پښتنه وکم او مسله چې کله چې اوربند وشو او تر هغه وروسته د اوربند په تمدیدم خبرې وشولې، د پولې هاغاړه خلک پښتانه چې سیمه بلاخره تر سره اور لاندې وي او جګړې دواړو خواو پښتنو ته زیانونه رسول، دوی څه وایي، څه هیله مندې لري اوس چې دغه اوربند تقریبا نافذ شوی هم دی او تمدید شوی دی، دواړو خواو ډزبندي کړې ده؟
دا څه چې په خو دوړو خو ته په دا سرحدي ځایونو کې سیمو کې جګړې شوې او کدا اوس د اکتوبر په 11 او 12 نیټه باندې دا پیښه رامنځته شوې، هیڅوک هم د په حمایت کې له ملاتړ کې نه وي. ولسونه بالکل نه غواړي چې دوړو خو ته جګړې لیا مطلب یو بل ته زیان ورسی، خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار با نخته وشوي نو دې طرف ته هم چې کوم دی عادي وګړي په هغه کې ولګي د لو کورونو ته به هم ځان ورسېد، خل مرګ جوړ لبا وخته همدارنګ بیا هغه غاړې تم چې کوم قبایل پراته دي هغه تم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسی. نو دې هیڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا د افغانستان امنیتي ځواکونه سره مورچو ته وخیږي او هر وخت دوی یو بل ته مورچه ځنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاري. تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې وې په پولو باندې، خو دومره لویه جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل واو پاغي کې دوړو خواو ته ډیره لویه توپخانه چې کوم دی دا استعمال شوه، نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا بالکل ډیر زیات اندېښمن کړي وو، پریشان کړي وو. او بیا مخکې به داسې و چې هر څومره نښتی به په دې پوله باندې وشوي نو بیا به یو څو ورځې پس دواړو خواو چې کوم دا قومي مشران دي یا سیاسي خلک دي ولسي وګړي دي دوی جرګې به جوړې شوې، یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړه
سوله به راوسته او بیا به ورپسې دغه ټولې چې کوم لارې دا به خلاص کړل شوې او قراره به راغې. دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم یا څلورم هېواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهدې کا او په اوربند باندې سره متفق کېږي او نورې خبرې سره څېړي، نو دې ته نوبت نه و راغلی. دا په لومړي وار باندې داسې وشو. دغه تورخم په صفري نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل دواړو خواو ته، یو بل ته به لاړل رابغلل، بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به یې دا کشالې سره حل کولې. خو دا ځل ډېره اوږده شوه او مطلب اوس هم که مونږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي. مطلب چې کومې وسلې دواړو خواو نه راوړل شوي دي یا اضافي مورچې جوړې شوي دي، هغه اوس هم په خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار دي او خلک هیلمن دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمې چې کوم دي بیرته عادي حالت ته راشي، د لارو باندې تګ را تګ شروع شي او تجارت شروع شي او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختمه شي.
بله، مننه کوم فرات شینواره لتاست چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیسته. البته پروګرام له ښاغلي یوسف امین سره مخته وړو، خو لتاستو مننه چې خبري مو راسره وکړي. ښاغلي امین زازه، د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا نن مګولې دله، اندېښمن دی چې ګواکې د اوربند تمدید ته د ډیر لیواله په دې نه دی او هیله من نه دی او د خبره چې کار به ورنه کې چې پاکستان د دې تر څنګ چې د سولې خبرې مخته وړي د ګواک ژبه هم کاروي. دا په څه معنا ده پاکستان ولې دغه سی یو دوګونی دریز مختوری په عین حال کې چې خبرې کوي بیا دې ګواښ یادونه هم کوي؟ هغه هم داسې یو څوک چې ډیر باور په دې دی چې یعنی صلاحیت ډیر نه لري ځکه چې د پاوز په لاس کې هر څه دي.
کاملا ګوري، یو خواته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل دی ورکوي یو وسلی یو د ټول تجهیزات او د شل کالو جمهوریت کې پم 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 دې لارې راتلل او د چا په ضد راتلل. نو امریکانو خو د طالبانو سره جګړه وه، نو بلې خوا خپل ولس د ټي ټي پي د خو د پاکستان اتباع دي، بلوز دی پاکستان اتباع دی، دغا منظور پسکین چی ده ده دی پاکستان اتباع دا، دا خلق وجنی، بندیانوی، ملکوی، چی غاگ پورتکو وجنی، دی ما مثلا خو بیخی او خواتا پیده، دی ما خو دی پنجاب سر ما مختیویلی چی دغا اوربند و دغا مثلا دا لنمحال بویی خولی، گنی ما مشکل دی پنجاب سآل نده، اته دی بلوچو مشکل دی په پنجاب سال نه ده، د پښتنو نه ده حال، آلته نه ده حال، د ټي ټي پی چې عام دی په دې غړي دی د وطن بچان دی دغه حال نه ده. نو دا نو اوس خپل پړپ ما چي دی، نو څوک د امریکا ته ته ځای ورکوي د نبی پیلوټ راځي او ما باندې بمبار بکیږي زبو وژل کیږم او ته به وایي چې تاسو ځنو مخوروي پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي په دې دی الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري او افغانان بیچارهګان دي او د خپل حق د دفاع خبر نه لري. دا دا ناممکنه خبره ده. نن حالات د ترسیبلی دي، د ترسیبلی دي چې هر افغان کدلته ده که حلته ده هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتون کې دي، هغه غوښتون کې دي. لیکن پنجاب د بلچا په زور د بلچا په اشاره هغه کله دغه ته حاضریږي وژنې مې بم مې راکېټونه د هر شیش نه ده استفاده کوي، د هر شیش نه. اول یو سختګي وه دې په نوم د اسلام جوړ کړلو، خلکې وغولول پاکستان جوړ شو. وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړی چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت دی، زه سوال د دوی نه کوم چې وره دغه تیا کله مخکې دغه تاسې څوک وایي
څوک وي تاسې اوس دا د ماتوي د پاکستان تاریخ د ماتوي چې پاکستان ته څه تاریخ لري بل د پاکستان د خپل نورتو وخی چې تا څوک وغلی دي چې چهار ته لاړې هر چې ته لاړې تا جګړه بیا کړې ده تا بې عزته شوې ته بې حرمته شوې تا کې خود څه پاتې نه دي نو پنجاب د لږ فکر وکړي او ولسونه باید فکر وکړي واقعا موږ جګړه نه غواړو قسم په خدای دې تقسم چې افغان جګړه نه غواړي نو لیکن هغه افغانان په دغې اوس باور دي چې که چېرته زه اوس همدغه راکېټونه همدغه وسلې همدغه اتوم بمه همدغه ضروري سلاح ولرم خو ما مخې ته خو څوک پروت دی په دغه پولې دغه هغه ډیورنډ په کرښې په سر باندې ده څوک راته پراتې دي خو پنجاب نه شو خو ته دلته پرېوځه که نه هلته خدای هم یو کس لس زره کلدارې ماش تللې راته پروت دی پاکستان زنده باد وایي فکر ده دی نو هغه هم ناپوه دی که نه هغه هم کاشکې پوه وایي اوس همدغه د دغه همدغو سرتي دي میندې خویندې پلرونه نیکونه یو ورځې کښېني یو ورځ ته چا سره جنګېږي ته ولې جنګېږي د څه شي پاره جنګېږي یو کله چې پنجاب را ځي ما کور ما ښار ما ملک بمباروي کابل مرکز چې دا د ټولو افغانانو که هغه لر دي که بر دي دا یې کور ده تا هغه بمباروي نو ته دومره جرت دا هېڅکله مې نه شو پوهېره کولی هېڅکله اوس خو چې زه توپ پیدا کړم ټانک پیدا کړم ترایې تیارې پیدا کړم ورونه دی چا په سر لګېږي چې همې ما د ورور په سر لګېږي نو اوس همغه ورور ته زه وایم چې وروره راځه چې متقین راځه چې څه رقم دوستي کوو څه رقم خپلوي کوو څه رقم رفت آمد کوو څه رقم ورودي کوو دا خو یې ما په تا پسې اړه لري نو به زه نه یې ولې څه پروت یې بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده او هغه وایي چې تاسې دلته کماله وایي یا د هندوستان سره هندوستان سره ته څه شي اړیکې جوړوي و هغه پنجاب والکه ته څوک یې چې ما ته وایي چې زه د کوم هېواد سره څه رقم اړیکې جوړوم ته څوک یې لخده خپل هغه ته خدای وګوري که نه خپل اهلیت ته اصلیت ته دغو ته خدای وګوري که نه نو دا خو دا خو افغانان خو نهشي زغملی بیا بل څوک هم نه افغانانو سره خو دغه افغانان خو ته خو لږ پوه شي وروره د چنګیز نه نیول دی تر مغل نه نیول دی تر انګریز تر روسه تر ناټو تر امریکا
صحیح مننه یوسف امین صاحب مننه چې پروګرام په ختمېدو دی دلته له تاسو ډېره مننه چې د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې دغه پروګرام کې مو بحث وکړ کور مو ودان اوریدونکو د تاسو د هم کور ودان وي چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید سلامت اوسئ
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
غږېږم. ساعت